درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه پورې د یو دېرش تنو مړې لېږدول شوي دي. د دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دېرش موټرونه هم سوځېدلي دي. په میدان وردګ ولایت کې ترافیکی پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک اوښتی چې پکې ناست مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لار په تیر یو اونۍ کې د ترافیکو پیښو له امله اتلس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ نن وویل په نړۍ کې د هغو کسانو شمېر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي یو سلو درې میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له اوو هیوادونو څخه دی چې ډېر کډوال لري. د دې کمیشنرۍ په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې دیارلس نیم میلیون تنه بې ځایه شوي چې دا تر تیر کال په سلو کې پنځلس ډېر دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له وخته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. د دې په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې یو میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندویو موسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلي دي. د دا هم وویل چې لا هم اووه میلیونه افغانان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې کډوال دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیل شي. په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت وایي ډاکټر زمان شرافت وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپل ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
بل خو په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځ حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي دغه څلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوښتو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شارزده افیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمینې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکړي. د ټویټر کمپنۍ خاوند ایلن ماسک په یو ټویټ کې له خلکو وغوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لري شي او کنه. وروسته له دې چې ایلن ماسک ټویټر له اوږدو جنجالونو وروسته په ۴۴ میلیارد ډالر واخیست د دې خواله رسنۍ اکثره مدیران او متخصصان له کاره وویستل. او د روسیې فضایي اداره وایي په ستورمزلي په نړیوال فضایي تمځي کې د هغه روسی کپسول پلټنه کوي چې ممکن آسماني ډبره پرې لګېدلې وي. دوی پرون پنج یک شنبه وروسته لدی د کپسول څیړنه پیل کړه چې د روسیې دغه سیوز کپسول د سوریکیدو راپور ورکړل شو. متخصصان وروسته وویل چې کپسول یې د هوا د تودوخې درجې د احتمالي کمیدو لپاره څاره. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورنډ کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي شودنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې ته دې بریده خرابې.
نه یا د خبریالانو بنسټ د طالبانو د کندهار له چارواکو غوښتل.
د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنې وکړي او پایلې یې بې له ځنډه خلکو سره شریکې کړي.
له مودو راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداری کوي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي او په خپلو پښو درېږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او تاندې څنګه. د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي چې پر ډیورن کرښه د راپورته شویو وروستیو کړکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره وشخی شي. تایمز ورځپاڼې په چمن کې د پاکستانی چارواکو له قوله لیکلي د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو خواو ترمنځ پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې په راتلونکو درو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هوارې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرخه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبري اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي.
او دا کم په دې وروستیو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دز شو وی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شو نو څنګه دغه ترنګلي حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګلا تګلار وی ته سوچو چې را دنیا له مان دل شي او موږ خپل کوشش وکړو چې افغان طالبانو مشران سره په کندهار کې مو ویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لالارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې و. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرښې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې په روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تنه د دوی په هڅو له بنده آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره په ډیورن کرښه د راپورته شوي کړکیچ د حل په باب خبرې کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظاهر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړې دي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي. تر دې وړاندې هم په دا تیرو 8 میاشت کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی. په اعلامیو د مسایلو کې د طالبانو په لاندې صفوفو کې د چې کسان څه چې هغه ورځنی وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ځغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه سات تصمیم نیسي، ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي سختار لري، هغه سیاسي سختار نه دی چې څنګه چې تعریف شوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او په طالبانو کې فریکشنونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هیڅ عنوان د ټکر نتوان لري او نه یې په اوسني وضعیت کې جرأت لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا یو پروسه ده چې پیل شوی ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا له طالبانو د څه شي غوښتونکي دي؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو مشرانو سره ناستې ولاړې وسولې، او ځینې تفاهمات هم راوسولې. تفاهمات دي چې د دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو بیا د حقانیانو بیا اوسې ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل سوی، د دوی سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټې وننګوږي. نو دا په دې معنی چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي هم اقتصادي هم نظامي، او دا ټول امریکایان ترلاسه کړي دي.
اوس د دې ډول رامنځته شوې فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دا دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه په دې خوښ څومره مسایل رامنځته شوي دي. پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او د افغانستان د سوخ د لرګي په توګه خرڅېږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي، نن هم متحده ایالاتونو ته ډاډ ورکړی دی که چېرې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینه ولی سم. نور د خپله طالبان د پاکستان لپاره هیڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کور نن هم په پاکستان کې دی، د دوی کاروبارونه پاکستان کې دی، ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هیڅ ډول څه نشته چې هغه یې واقعي ډول 15% هم داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور غورځنګ مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزادو.
ازادي رادیو پلانډو څپو.
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له سباندې دوه میاشتو راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بندې، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په خبره ډالر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغوښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي، دا څو ځلې پاسپورت ریاست ته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېر ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډېدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی، او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایان نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللی دي او څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې ستونزې حل شوې دغه څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنی مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
غلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالی دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوي وي او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو شمېر بلاتړو بنسټونو په کندهار کې د یو سیمه ایز خبریال نصیر مرزایی په ځان وژنې خواشینی شولې خو د پیښې د علت په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوی د دې پیښې د روښانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده.
د افغانستان آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټ یانه د کندهار لسیمیزو چارواکو واړی چې د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنی وکړي او پایلې به لزند خلکو سره شریک کړي. نصیر میرزایی پرون ځان وژنه کړې ده. د نوی مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ویل کېږي چې د ښاغلي میرزایی مرګ د تفنګچې په وسیله تایید شوی. تر اوسه یې د مرګ اصلي لامل معلوم نه دی خو ځایي چارواکو بیا له وړاندې ویلي چې هغه د کورنیو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ځان وژنه کړې.
د کندهار د والی ویان حاجي زید بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل نصیر میرزایی اقتصادي ستونزې نه درلودي او احتمالا د ځان وژنې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی. خود نه مسؤل ظریف کریمی بیا وای له مسلکی او لازم څیړنو وړاندې د معلوماتو شریکول کول شي خلک له اصلي موضوع او هغه څه چې پیښ شوی لري وساتي. نه وای چې د نصیر میرزایی د وژنې د لامل دروخانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څیړنې ته اړتیا ده. موږ د نصیر میرزایی د کورنۍ غړو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. هغه د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFGC هم په کندهار کې د سیمه ایز خبریال نصیر میرزایی په ځان وژنې خفقان خودلی. د ادارې په یوه لنډه اعلامیه کې لیکلي نصیر میرزایی چې لزما او د نړۍ رادیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی وو پرون یک شنبه ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم ویلي د دې پیښې علت معلوم نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت چندان ښه نه دی. دوی ډیر یې بیدندو شوي او ډیرو نورو یې وطن پریښی. هاخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د لړم په 28مه یو راپور کې ولیکل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو ټپي کېدو تاوتریخوالی او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله طالبانو په خپل سري ډول 113 تنه خبریالان هم نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوی او یا هم ګواښل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکو ویلي د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او له خبریالانو سره مسلکي او اصولي چلند کوي.
نن مو په فیسبوک کې له اوریدونکو څخه دا پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتو سرمنشیان تونیو ګوتریش ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ګڼو اوریدونکو په دې اړه نظر څرګند کړی دی. مثلا فرید احمد صافی لیکلی دی هغه د ظاهر شاه د وخت امنیت دی همغه شان ته ډوډۍ هم کمه پیدا کیږي. بل اوریدونکو خیبر محمدی لیکلی دی وای په خوست کې خو تر اوسه هیڅ امنیتی پیښه نه ده شوې ده. البته زه د دوی پیغامونه لنډ لولم ځکه چې پیغامونه ډیر زیات دي. یو بل اوریدونکو علی منګل هم د خوست په ارتباط لیکلی دی وای د خوست په اړه نوې خبر لري چې هلته د جګړه ختمه شوې ده او کنه ده. شاید اشاره دی پاکستان او طالبانو ترمنځ ورستی جګړې ته وی. یو بل اوریدونکو الله ګل لیکلی دی وای چې د ملګرو ملتو خبره صحیح نه ده. همداراز محمد ناصر منیب لیکلی دی وای امنیت ډیر ښه دی، وضعیت ښه دی، دا خبر سم نه ده چې امنیت خراب شوی دی. بل اوریدونکو مو شمس خان لیکلی دی وای په افغانستان کې تر بل هر وخت امنیت تامین دی، لکن ځینې مسائل د امنیت خرابېدو ته لار هواروي، لکه فقر او بېوزلي، د هیواد خراب اقتصاد، د کار نشتون او داسې نور مسائل. زموږ یو بل اوریدونکو سید محمد لیکلی دی وای دا خبر سم نه ده چې امنیت خراب شوی دی. څو نور اوریدونکو هم د ته اشاره کړی دی چې امنیت شته خو کار او روزګار نشته، شوانځي نشته او کار اهلی کار ته نسپارل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په ورستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمیر ښځو د خپل اقتصاد د شکولو لپاره وړې وړې دوکانداري پیل کړې دي. دوی وایي که څه هم چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره کارونه خراب شوي، خو بیا هم ورڅخه خوشی دي. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا بیا کلنه سلطان بیبی له خپل خاوند بنی بونزی او بونزی سره یو ځای په خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري.
دلته ناشته یم، کله کور ځوان کوم، کله دلته شذیره راځي، بیا دلته راځم.
دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شذو کالی، ټیکری، بنګړی او نور سنگار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومانو ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداري برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شو، خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل، خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای مې خرڅوم، کالی مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مایدا سامان خرڅوم.
ژوند شته گزاره کیږي؟
شته گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
وو وو گزاره کوم.
شه شه، تاسو چې بیا ته خرڅې په چای خرڅې؟
دا کلی کې.
په کلی کې خرڅې؟
دا ماشومانه راځي.
شازیم تر راځي؟
وو شازی راځي، ماشومانه راځي.
د سلطان بیبی خاوند عبد الحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشه کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداري کوي، بلکې په غزنی ښار او لری پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دی په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا په خپله څه د کور ننوار ده، دې ته د کاروبار پیدا کېږي او ګله ډوډۍ پیدا کېږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
په افغانستان کې د ماشومانو د کار موضوع تل د وی جی دي ستونزې په توګه یاد شوې ده. له حقوقي نظره په ماشومانو کار څنګه دی؟ علتونه څه دي او د ستونزې د حل لپاره چاته څه سپارښتنه نشته؟ زموږ همکار په دې اړه د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په دې موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی مشکور په پایل کې وویل.
د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدل شي، یو د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکی، ذهنی او فکری او معنوي وده په وړاندې خنډ کېدلی شي، دا کارونه بند دي. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسایل یوازې د عمر پورته او د سختو کارونو پورته تړلی دی، یعنی هغه ماشومان چې له 13 کلو څخه عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او کچیرې آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې حداقل باید 15 کلنۍ پورې رسیدلی. خو په افغانستان کې حقیقت څه دی؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث وشي چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوک یې مزد او معاش اخلي او څوک یې نه اخلي. بله خبر دا ده چې د ماشومانو د سخت کار او د ماشومانو د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومانو ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومانو د استعداد، د هغوی د صحت، د هغوی د ذهني حالات او د نورو لپاره ګټور تمامېدلی شي.
مشکور صاحب، کوم لاملونه افغان ماشومان کار کولو ته اړ باسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوي جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونه ته وحصول شي، ځکه دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنۍ او سرپرستان له لاسه ځي یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونه ته مجبور شي. فقر او نادری او یا د کورنۍ او عایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشتون د هغه څه دي چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په ښوونځیو کې د تعلیمي روانشناسۍ نشتون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجه راشي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومانو ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان وشکوري زی شاقه کارون ته مخ کی. د مور او پلار رواني ستونزې او روغدي کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشټوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کارو کې هغه ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان ظرفیت شاقه کارون ته مخ کی. همدارنګه کچېری هغه سیاسي عواملو باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په د دې عواملو شاهدان یو په افغانستان کې، نظامونه تر ډیره دوام نه کوي، هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکو نسل لپاره چا په نظر کې کوم نیول شوی یا غټول منځ ځي، نوې حاکمیت بیا د خپل دیدګاله مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومان د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشټوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکو نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر سړول برنامه په پام کې ولري. سره له دې چې اوس نړۍ ډیجیټلي ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاقه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واردل شي؟ اوایا سپارښتنه نشته کشته چاته
وړاندیزونه خو هر بخش ته کیږي، خو تر ټولو لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړي توپ لري او ټول قوانین او پالیسیان او ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تلف کېدو مخنیوي په کې نظر کې نیول شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه‌داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پنګونه کوي وکي، خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري او پنګونه کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی دی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی، کورنۍ باید سپما هېر نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره پنګونه وکړي او حد اقل کچيري نور هیڅ نوی د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابع په نظر کې نیول سره ماشومان لري تر څو په خړول سره روزنه وکړي او په خړول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشري سازمانونه هم په دې تړاو خپل همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومان باندې متمرکز کی تر څو د راتلونکو کاری ځواک پتوګه من سالم ماشومان ولرو.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخوانی کمیسیون د کمشنر او ویان شکر الله مشکور څرګندونې مو واوریدې. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او نیمه نړۍ. خو اوس مو توجه غواړم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه د یو دېرش تنو مړې لیږدول شوي دي. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دېرش موټرونه هم سوځېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوقیا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې په 5 میلیونه ماشومان واکسین شي. له بلې خوا دغه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بل اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیجو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښته چې پکې ناس مسافر ژوبل شوی دی. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیشي ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوي چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شارزدافر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړي دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او یو پوځي چارواکي د نوم د نشوولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د ټي ټي پی بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشي کړي دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم يرغمل کړي وو. له دغه وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتیري ټپیان شوي هم دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وی سدا یو شی ستد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي.
دا وای چې دغه دغه ځینې چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نوینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریری او رارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي په دې نه خبروي سي. دا یو شی ستا، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي، نو دوی لومړی معلومات اول د دینه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته. دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک سي، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي. هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنکم بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټرانو ټوله وویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشت.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس دا اوس ژوند دی، بس دغسې پیشه څه اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړه.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا لواده مخ کې او یا هم لخپل هم جن سره جنسی اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅ کله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دا راته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله لخپل ماشومان سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوص غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغه سی او بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کیننی، د هیچا په غیږه کې باید کیننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا خ وخت ولرئ.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2012.1340 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. که چیرې په کور کې تاوتریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواخه جامع غوندي، خواړه دي خوري او له دوستانو سره دې تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لامدې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
طلاق نه میگیرم به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بال طلاق نگیرم.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خون مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دند وای چې د افغان میرمنو ستونزې وچیړي. دا وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاری.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخې به تفاوت ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ او کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي،
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوې ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې ناري نخپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه لازای راته راوړي. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله غږ وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه لحظه یو میلمه راغلی و، یو میلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه، که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه یې اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته وبوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدید یې، اتهوهی یې، ټکۍ یې، غلمغال پرې باندې کوي، او ورته وایي چې پیدا یې کراته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې، یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري، او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه یې کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډېر تداوی سخت او ډېر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړه سواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خود ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعد کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د پاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایلې دپاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.